آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د کندهار له موزیم راپور برابر کړی.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسي باغ کې سپړنې یا کیندنې پیل کړي دي چې
په هنر جاج کې اروخاد اکبر یازي ته د فرشتي جلالزی لیکاورو.
هره شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق راسره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و، عزیز ما دوهم معلم شو، د ژوند معلم.
په فنکار برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د اکبر عزیز په فن خبري کوي.
د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او دا پروګرامونه اوري سر اخلاص او د هو اهدافو
په زرپانه کې به لنډه کیسه بن واوري.
داسې میړونو ته خزي زهر ورکوي او تلابله خزه ورته غواړي. گل ببو لکلوی دردی چه زده تراشی سور اسویله.
او پا ورخمین خیال که با ده اروخاد شپون شیر واری.
سرا ده جیمش باوای، سرا ده جیمش باوای، دن غریخ و گلن تناست وای، پا ورو رو پا مزودی افسانی را تکوالای.
آزادی رادیویی مجله، ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتلی ژورنالیست اکبر عیازی تیرونی له دی فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کاله په ژورنالیزم کې کار کړی. عیازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی دی او شاوخوا لس کاله د ازادي راډیو د رئیس په توګه پاتې شوی. همداراز د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې د ازادي راډیو یو بل خبریال جان قال کوزي هم لدی نړۍ سترګې پټی کړي. دا میاشت د هغه څلورم تلینو. د ازادي راډیو مجلې نننۍ غنه د هواد دغه دوه وټلو ژورنالیستانو روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ل مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی په کابل کې د سارک علمی او څېړنیز نړیوال سیمینار وشو. د سیمینار کې یو شمېر جګپړو دولتي مقاماتو، د سارک استادو او مسؤلینو، د هیواد علمي او فرهنګي شخصیتونو، په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو او بهرنیو میلمنو ګډون کړی و. په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینی صافی د اسلامي دورې د فرهنګي شتمنیو په لحاظ د افغانستان د تاریخي مقام او رول په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د اسلامي دورې د فرهنګ په پرمختیا کې د آسیا د زړه په توګه د افغانستان رول جوت دی. هغې زیاته کړه چې د ساک د سازمان غړي هیوادونه زیات فرهنګي مشترکات لري او دغه فرهنګي مشترکات باید وساتل شي. کیدای شي دغه فرهنګي مشترکات د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ د قوت ټکی وي. په دې سیمینار کې د سارک د فرهنګي مرکز رئیس هم د اسلامي دورې د فرهنګي میراثونو په باب خبرې وکړې او ویل چې افغانستان دوه ډوله فرهنګي میراثونه لري، ملموس او غیر ملموس، چې د تاریخ په اوږدو کې زیات بدلونونه لري. د دغه سیمینار په بهیر کې د یونسکو رئیس هم وینا وکړه او په افغانستان کې په فرهنګي برخو کې د یونسکو د پروګرامونو او کړنو په باره کې معلومات ورکړل او د دې سیمینار د جوړولو په خاطر یې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه مننه او قدردانی وکړه. د سرزمین تصویر په نامه د انځورګری د آثارو نندارتون وشو. په نندارتون کې د هیواد د یو تن انځورګر یویشت انځور شوي آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د ملي نګارستان مسؤل صابرې رحماني د نندارتون د پرانیستلو په وخت کې انځور شویو آثارو په باب معلومات ورکړل او ویې ویل چې په انځورونو کې د هیواد طبي منظرې د اوبو په رنګ تصویر شوي دي. هغې دغه راز هنر او هنرمندانو په ځانګړې توګه د انځورګرۍ هنر ته پاملرنه ضروري وبلله او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په برخه کې د ملي نګارستان همکاری څرګنده کړه. دغه راز په دغه مراسمو کې یو شمېر نورو ویناوالو په ټولنه کې د هنرمندانو د رول په باب معلومات ورکړل او په بېلابېلو برخو کې هنر او هنرمندانو ته د حکومت د مشرتابه د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر وای چې مطالعه د ماشومان او لویانو د پام اړونې په برخه کې به غښتلي کمپاینونه کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی د کابل د عامه کتابتون د کتنې په وخت کې وویل چې کتابداران باید داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د ماشومانو، ځوانانو او لویانو پاملرنه مطالعې ته جلب شي. په دې کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري هم حاضر و، حسینې صافی د کابل د عامه کتابتون بیلابیلې برخې وکتلې. د کتنې په بهیر کې مسؤلینو یو شمېر کاري ستونزو ته هم اشاره وکړه. د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې کتابداران د ماشومانو، ځوانانو او لویانو د پاملرنې د جلبولو لپاره داسې پروګرامونه جوړ کړي چې مطالعې ته د مراجعینو د هڅونې سبب شي. دا په خپله د کتاب لوستلو فرهنګ له ودې سره مرسته کوي.
تیر اونۍ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمی کالیزې د نمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکي کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکې سندریز بنډار جوړ شوی و. په دغه بنډار کې د ملکی او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړو. په غزنی کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د تېرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمی کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکي کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکی سندریز بنډار ترسره سو. په دغه بنډار کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی و. غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والی وحید الله کلیمزی په خبرو پیل سوه.
دغه مینسته چې استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ د غزل شپه او ادبي بنډار دی، ښه راغلاست او هرکلی ویل. او مینسته هم په دې پار ترتیب کړی دی تر څو د دغو دوستانو نه چې د سلمې کلیزې د جشن لمانځلو دپاره یې زحمت ایستلی، د دوی کړنې وستایو، تقدیر یې کړو او د قدر په سترګه ورته وګورو.
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر 500 پورې هغه دولتي کارمندان او چارواکو ته د ولایت مقام لوري ستاین لیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمی کالج د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمت نه ګاللی وو.
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمی کلیزې د لمانځ غونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې دریز ته تشریف راوړي او کوم ستاینلیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوي هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي.
له دې وروسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لورې د محلي موسیقۍ زړه راښکونکی یو اتڼیز بنډار پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیتي سرتیرو ورته اتڼونه وکړل. دغه سندریز پروګرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لورې له غلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بنډار نور هم رنگین، خوږ او زړه راښکونکی سو.
کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دا مهال د کندهار په ملي موزیم کې له 800 څخه زیات آثار ساتل کیږي چې قدامت آن له میلاده وړاندنیو پیړیو ته رسی. دغه موزیم ته هر ورځ لسګونه نندارچیان ورځي. زموږ همکار صادق رښتینی دغه موزیم ته تللی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 841 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو او اسلامي دورې اړوندې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاندوایی د کندهار په ملي موزیم کې داسې تاریخي آثار هم شتون لري چې په خبره تاریخ یې له میلاد څخه 2000 کاله اوړي. چپاندوایی د کندهار ملي موزیم به د نارنج ماڼۍ د کیندنو په پایله کې نور هم غني سي.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیرو ورځې راهیسې په هغه کې سپړنې یا کیندنې پیل کړې دي چې موږ هیله من یو چې راتلونکي کې به هم موږ د موزیم دپاره د هغه نارنج ماڼۍ څخه د هغه پخواني دورې اثار ولرو او هغه به راو دلته به د لیدونکو مخ ته کښېږو تر څو زموږ دا د کندهار موزیم ملي موزیم یو غني موزیم چې د افغانستان په سطحه یو تاریخي او لرغونی موزیم وپېژندل شي.
عبدالشکور چپان زیاتوي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د ورځې لسګونه کسان د کندهار له ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
دلته تقریبا 841 کلمه آثار موجود دي د دغو مختلفو دورو چې ما مخکې درته یادونه وکړه او دلته لیدونکي راځي د دې ځای څخه لیدنه کوي، د دې موزیم د آثارو څخه لیدنه کوي او تقریبا تر څنګ یې بهرني لیدونکي هم راځي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لا غني کېدو غوښتنه کوي. قوي شاه او بخت محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا موزیم ته نور خارم وسي نور غني سي د نور ولایتونو لپاره د کومور تاسو وګورئ ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نور ولایتونو څخه او ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي د ملي موزیم څخه د کندهار ملي موزیم سره تر څو نور ولایتونو خلک ووینئ چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته او باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار ورته وسي.
زما غوښتنه دا ده چې خلق راسی ادارې موږ سره کومک مو کې نور پر مخ تاګون دغه توکل حکومت سند د خاصې خلکو سره مو د خاصې چې د دې ساتنه و کې او د پر مخ تاګ ورته
د کندهار ملي موزیم په 1903 کال کې پرانیست شو چې ورسته تیر کال ټول آثار د هیواد د لرغون پوهان له خوا ثبت او تاریخي دورې معلومې شوې.
اروخات اکبر یازی شاوخوا لس کاله د ازادي رادیو د مشر په توګه دنده ترسره کړه. هغه د بیان د ازادۍ په برخه کې خپل تور ویښته سپین کړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار فرشته جلالزئی د ښاغلي ایازي په ټولنیزو ځانګړنو غږیږي او هم هغه وروستی لیک وایي کوم چې د رخصت پر وخت لیکلو.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازي په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړې و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لوڼې درلودې او یو زوی درلود، زوی یې ایمل نومېده، ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې ده غوښتل چې هر چېرته چې د ده زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دی بیا د امریکا ژغ رادیو سره هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ سي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به یې کولې. د ایازي صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډېره د میلمستیاو علاقمندي نه لرم، نه یم ورغلي کله د یوه وار یا دوه وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و، خو زه پوهېدم چې دی خوشحاله کېده چې خلک د ده کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعتې تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د په وروستي وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود، خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی و هغه مې د یوه همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې 8:30 بجې به وې چې ایازي صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونی ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل دا دې څنګه شی لیکلی بلا ایزی سبا هغه خلکو ته چې د په نظر یو څه چست چالاک معلومېدل د په بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی زه دې وژړولم ته ولې نه رالی یم ما له ایزي صاحب ما کار درلود ونه سو خو دا ما تا ته له زړه لیکلی و نو په دې خاطر یې شاید ستا په زړه باندې کار کړی وي او ته یې ژړولی یې خو ما نه غوښتل چې تا وژړوم د ایزي صاحب سره ما دا د خدای پامانۍ نوټ لیکلی و دا زموږ وروستی وار خبرې وې وروستی وار لیدنه مو وه چې وروستی وار واقعا دغه زموږ خدای پاماني سوه زه نه وم خبره چې دا به زموږ وروستی خدای پاماني وي خو دا به زه اوس تاسې ته ولولم دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابره ده نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلې ده له اکبر ایازي سره مخه شه په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزه لغت ته تللی یم د نوي کال د پیل د هرکلي لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو نن به یې وستایو یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی د اترن سی کې لا د پښو څخه نه دی ختلی اکبر ایازي لا د یارانو یار دی دی لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و هغه وخت ما له ښوونځی نو خلاص کړی د دنیا په سړو او تودو مې سر ډیر نه خلاصېده خو پوهېدم چې منزل ډیر لرې دی او لاره اوږده ده اغزنه ده کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخ یې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه وای تا ته ولې کار درکړم مال ځکه چې زه ځوانه یم لایقه یم زحمت ایستلی سم د کار شوق لرم وای داسې خو ډیر خلک سته نو ته ولې ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود رښتیا یې ویل کور ته ولاړم او ډیر فکر مې وکړ یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تېره کړه تر دې وخته ما ته معلومه سوې وه چې ایازي صاحب د دروغو سړی نه دی ایازي په زړه کې افغان دی په دیندارۍ کې افغان دی خو په حساب کې امریکایي دی له ایازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده ما رښتیا ورته وویل وام ایازي صاحب تا یوازې پر ما باور کولای سي زه ستا دپاره ځواب نه لرم شاید د داسې خبرې توقع یې نه راڅخه درلود زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم خو دا وار یې کار وکړ ایازي صاحب چپ سو له چوکۍ راولاړ سو وایي انجلۍ قرارداد ترسره کوم خو په دریو شرطونو سبق به وایې ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم ډیر وارې ستړی سوی یم هر وار چې لټۍ اخیستې یم یوې خبرې زه د اصحابو کراري ته نه یم پرېښې ما د ایازي صاحب سره وعده کړې وه ایازي ویلي وو که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلار یم ستا استاد یم او د زمري غوندې به سرې سترګې دلته ګرځې او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه خو که پوه سوم چې هسې ورځې تېروې بیا مخ نه در اړوم دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته په نښه کړې تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي شخصیت یې ښه وي هره شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق راسره ویل یوه شپه به مو ریاضي ویله په بله شپه به مو فزیک ویل زما پلار معلم و ایازي زما دوهم معلم شو د ژوند معلم د ایازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ لیسانس مې واخیست تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته په تیرو څو کلونو کې مې زرهاوو رپورټونه جوړ کړل په دې کلونو کې مې د ایازي صاحب له حیا اعتدال ته ډیر پام کاوه اکبر ایازي پښتون دی اکبر ایازي تاجک دی اکبر ایازي هزاره دی اکبر ایازي افغان دی په خپلو شخصي لیکنو کې بې پروا کېدلی سم او غلطی کولای سم خود کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستی او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستی دی په خپله ژبه مینان ډیر خلک دی خو اکبر ایازي له دې مینې سره وفادار انسان دی اکبر ایازي صاحب داسې څوک نه و چې ډیرې خبرې وکړي خو داسې سړی و چې ډیرې خبرې اورېدې اکبر ایازي په زړه کې ماشوم دی پاک، صادق او صاف، په کار کې ځوان دی. د اکبر ایازی په فکر باندې نوی خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي. شای په دنیا داری کې سپینجری سوی و. په دومره کلونو کې زه ستره شوم، هغومره چې ایازی صاحب یې شای فکر نه و کړی. خو زما زړه وړ دی، شای انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. د اکبر ایازی روح دې شاد وي. یا حی.
اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې اکبر ایازی د افغانستان یو له مخکښو ژورنالیستانو څخه و چې په خپل کار یې افغان ولس ته ډېر څه ورکړه. د فنکار په نننۍ برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د علوم اکاډمۍ د ژورنالیزم د انسټیټیوټ علمي غړی عالمجان ژمن او په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو مشر اکرام شینواره د اروخاد اکبر ایازی په کارونو غږیږي.
فنکار ایازی صاحب خو یو محترم سړی و. اول داسې دی د افغانستان بچی ده او د افغانستان د خلکو د پاره د تاسې د پروګرام یعنی د آزادۍ د رادیو د پروګرامونو له لارې ډېر خدمات کړي دي د خلکو په منځ کې. د دغې رادیو د خپرونو له لارې فرهنګي مسائل، ملی مسائل او د بشریت د پاره هغه فعالیتونه چې ټول بشریت هغه ته وګور کوي او د ټولو مشترک کار ده، په دې عرصه کې هغه د دغه پروګرام له لارې نه، د آزادۍ د رادیو له پروګرام له لارې نه خپلو خلکو ته ډېر خدمات وړاندې کړل. د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او دا پروګرامونه اوري سر خلاص او د ښو اهدافو د نیکو کارونو دپاره تشویق شول. زه دته جنتونه غواړم او خدای دې خپل رحم په ده باندې نازل کی او دی دې د خپل رحم او د خپلو نعماتو او د خپلو معنویاتو له پلوه وساتي او جنتونه دې جایس.
کومه خاطره دغه پاکه لرې په یاد مو دي؟ کوم څه
دما داسې یو څه په یاد نه دي مشخص چې زه ووایم. موږ خو ته پیږې سره جامه اغوستې وه او په دې سره جامه کې ډېر خلک موږ ته نه نږدې کېږي او تر پایه پورې موږ چا سم ونه پېژندلو. هغه مولانا وایي چې جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. دغه موږ خلک چې ځینې کسانو ته یا ځینې عقب گرایه کسانو ته ډېر بد ښکارو، موږ د خپل وطن له منافعو سره ډېر تړلي خلک یو. سره به یو خو د دغه سروالي تاثیر به دا نه وي چې افغانستان د کوم بل بیګانه سره پښو ته ور واچوو. موږ په خپل وطن کې خپله عقیده تعقیب کړه، لیکن دا د موږ ټول تکلونه د افغانستان د خیر او سعادت په نیت سوي دي. او دا چې که په چا ښه نه یي لګېدلي یا له موږ نه طبعاً په خپلو سیاستونو کې اشتباهات سوي، دا له بنده سره تړلي دي. داسې مکتب فکري او سیاسي نشته چې په غیجی کې د هغه مکتب پیروان مبتکرین او صادق کسان له تیروتنو او له اشتباهاتو نه مبرایي. حتما راځي.
زما نوم عالم جان ژمن، د علوم اکاډمۍ د ژورنالیزم انسټیټیوټ استاد یم. اکبر ایازی د هیواد یو وتلی لیکوال، ژورنالیست او د مطبوعاتو په ډګر کې یو رسا غږ څښتن و. موږ له ډېر ماشومتوبه د ده د غږ سره، د ده د ټون سره او د ده خبري کارونو سره آشنا وو. او د مړینا د هیواد لپاره یو ستره زایده او هیڅوک په دې ته شډکنه کی خو له شک پرته د لارښوونو نه او د کار نه منګه استفاده کولای شو او زمونږ واکمن ادارې د دوه خلکو آثار لیکنې راټول کړي او په دې برخه کې توجه وکړه. همدا ډول زه د یو استاد او د ژورنالیزم د یو زده کړیال په صفت دا وایم اکبر عزیزی څومره چې بنیادی او بنسټیز کارونه د ازادۍ راډیو لپاره کړي دي بي ساري دي او د دوه کارونه د قدر او د ستایل وړ دي.
عزیزی صاحب شخصیت په یو ډول باندې نه خلاصه کیږي، یو خو دا چې لکه یو ملګری دوست انډیوال، بل دغه شخصیت ژورنالیزم د مسلک پورې تړلی شخصیت و او د ته تر څنګ دغه د ادبیاتو او د پخصوص د پښتو ادبیاتو سره ځانګړې مینه چې هغه به اکثره هغه ترانې هغه شعرونه او هغه مسایل چې د افغانستان پورې ویاړه لرله هغه به پخپله دکلمه کول او نشرول. نو عزیزی صاحب زما په نظر باندې د پرمختګ وجه یو خو د هغه ډېر زیات هغه مسلکي بودن و د دې تر څنګ پوهه او ورسره ورسره هغه مسلک سره ډېره ځانګړې مینه وه چې هغه د دې سبب شو چې د په مختلفو مواردو کې په امریکا غږ کې او همداشان په د ازادۍ په راډیو کې لوړو منصبونو باندې کار وکړي.
د ټولنیزو ناخوالو د بیان لپاره د داستاني ادبیاتو په چوکاټ کې لنډه کیسه یو کوچنی جوړښت دی چې تر ډیره لارښوونکي او معلوماتي جنبه هم لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه بن راوروي.
بنا خورې کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پرې وکړم. خور لنی د زړې پیغلې په اوریدو غوته په غاښ شو، سترګې براندې ونیوي. دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخه تر دې چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لنی په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چا ته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لڼه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو مېړه خو دې کونډ نه دی، لتا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې مېړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړې. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلې شوه، لکه څه چې یې هېر او یا هغه څه چې غواړې ووایي وی وی کنه. خونا ببره یې بی واکه په تاو لخلی ببتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنی ته. خور لړه یې بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنی دې څه ګناه کړی؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلی چې لتا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنی کینه نه ده لیدلې. خور لړه یې سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونه ویر راواخلي، نور هم ژړا ونیوه: پوهیږي خورې، پوره شل کلونه مې له دوهم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: میړه مې له نوي ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسید. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسیږو. نتلم خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشه که وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه. ورغلم، ګلببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانچاوه. نږدې و ټوله کوڅه راباندې خبره کړې. میړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهیږي خورې، دې مې خاوند ته څه وویل چې داسې در باندې ګرانه وه، بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل لکه په مخ چې اره اره شم. بیواکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکو یې ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه. نو بیا ولې په زړې پېغلې پسې ګرځې خورې؟ ګل ببو اوږې پورته ونیوې. پېغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه. ستا مېړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی. پرون داسې یوه چټه پېغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه. هو خورې. ګل ببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده. ښه خدای دې ښه در سره وکړي، زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ. بس یوه میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې. او له دې سره ګل ببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډوله یې چې په کور راننوځي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اروښاد سعدالدین شپون یو شعر چې څو کاله وړاندې اروښاد اکبر یازي ډکلمه کړو اورو.
شارو خو کاوریزی لش سخی وای د ګلو به محشر خو کاوریزی لش سخی وای کستا د تکلی پیچ کوای زما به هم مستی وای د تا د لاس سا وای چی بی تبی می خورلای د تا د مینی اور وای موری زور کستی وای ما شام می د کټوینه د شدو سکی چټلای سهار می د مټی په ترشکون کوچو سبناری وای دردونه کھڑاونه می خری ورځ گاللای دردونه کھڑاونه می خری ورځ گاللای خوشپستا پر زنگون می سرکشوی دلاسای وای نبوه نقلم وای نمکتب نلک او الوست وای نبوه نقلم وای نمکتب او لک او الوست وای تالاس پر سر راش کلائی مخفل زدر تشکست لائی سرا دزیمش پاوای سرا دزیمش پاوای دنگری خوگلن تناست وای پورو رو پمزودی افسانی را تکوالای پا ونو پا اغزومی مخاو پشی زخمی زخمی وای پا ونو پا اغزومی مخاو پشی زخمی زخمی وای ده تا پا جادو گرو گوتو طولی را دیدلائی دیوان وای شاپیری وای او ملوک وای بدرو وای ده تا ده شکولی جغنه ده اسرار و زوج را تلائی زلارم زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم زلالم چې په ټوله دنیا وکړم ننواتی دنیا تگریوان وشلوم بلگی و تشکارکرم داداری دشامار دی نشکری ننباه دی کزی در نگرکرم او زمان سریو نسوی کزی در نگرکرم او زمان سریو نسوی قسم قزل جلال دی که بیو زیو نباه دی یه خلک سرشامار تخلقی افغان پیدا دی تاریخ کی دراغلی چی بروس خوری در دماتی اگه یو نیم میلیون می پا وطن که شهیدان دی پا هر کالکی وردی او پا هر کلی کسان دی میلیون شپر شلی ندی چه پا گتو دیش میرلی میلیون شپر شلی ندی چه پا گتو دیش میرلی یو نیم میلیون لس لکه دی پینزل لکه پریبان دی یو نیم میلیون خاطول که ده بکوا پا دشتش نسی دا داغ با سر چکن سی زرغن رنا بکان دی یه موری زده موری ما خونولی دی موری یه موری زده موری ما خونولی دی موری تلاری در نپات سو بکستا نازولی یه موری زده موری ما خونولی دی موری تلاڑی در نپات سبی کستانا زولی یه موری دنیا اور و زدی پریشو دم یوازی اوس گردم حسکی رلی کڑی دلی او ترٹلی یه موری پزر پوری یه درنی پشتنی موری دتا دا جنازی کت نور یوور حدیری دا خبر سوام چی بمونمو کدل کرد دلی وڑی او تا پناور وڑی و دبل کلی دیری دا خبر سوام چی زما فوتو دی هر چا تا شودله خبر سوم چه زما خوتو دی هر چا تا شودله زویگه میرا روان دی خلق دی بلی پیره ده دکلی خلقو ویلی چه بودی لیونی سوی دکلی خلقو ویلی چه بودی لیونی سوی رنات تورتم وای سپین سبا توری تیاره ده چه ساده ورکول زمانم دیاده ولو چه ساده ورکول زمانم دیاده ولو تاوی چی آخری دیدن دزوی سرانا باده اده خو مجبوری و بیدردی و بیواکی و دی سرشاما پدی رکلی شایستا مینی میراتی ماوی د تا په قبر باندې وی روشانه ومه ماوی د تا په قبر باندې وی روشانه ومه ماوی چې دا ببر سر په پښنه کې درته ژوندم ماوی چې ستا کفن به په تو دو اوښکو پریومه ماوی چې د جمعې شپه ستا مزار کې تیرومه ماوی ستا د جامو سره د زړه خواله کومه چې تا قدم پرې ایښی وي هغه ځای ښکلومه اده خو قسمت بل را وکره ادی خو قسمت بل را وکړه په یو سر د دنیا کی ته د خاورو میلمنه شوې او زه د دنیا بل سر کی دعا درته کوم.
ساتھ چھے در گورا مسترگ میرے نارے